دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او اساک امیری درته هر کړي وای دا خبري سات دی په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي د دې ترڅنګ په لومړي نمای کې د هند لخوا پر پاکستان د برید په اړه تازه معلومات درکو شننکو سره خبري هم کوو خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان فوج وايي د هند په بریدونو کې شپږ ویش کسان وژل شوی پښتون اجغورن غورزنګ او ملت پال ګوندونو په کوټه کې احتجاجي لاریون کړی دی او سپریم کورټ په فوجي عدالتونو کې پر ملکیانو مقدمه چلاول سم ګرځولی اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج ویلي دی چې د مې پر ومه د هند په یو شمیر بریدونو کې لک تر لګه شپږ ویش کسان وژل شوی او شپږ سلویخ نور ژوبل شوی دی د فوج وایان جنرال احمد شریف چودھری نن سهار په راولپنډي کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هند د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ ځایونه په نخښه کړی دي د چودھری په وینا وژل شوی او ژوبل ټول ولسی وګړي دي نو موږ زیاته کړه چې هند د پاکستان په خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا برید کړي او دوی ځواب ورکړي دي د دواړو هیوادونو ترمن دا جګړه د شلو کلونو راهیسې تر ټولو سخته بلل شوی او د هند تر واک لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې د اپریل په 28مه تر خونړۍ برید وروسته رامسته شوې ده هند هغه پیخه یو ترهګر برید بللی وو او پر پاکستان یې د ترهګرو د ملاتړ تور پورې کړی خو اسلام آباد دا تورونه رد کړی دي بلخوا د مې پر ومه په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د هغه هیواد د ملي امنیت کمیټې بیړنۍ غونډه وشوه چې فوزي او ولسی چارواکو پکې برخه واخسته و تر غونډې وروسته په خبره شوی علامه کې ویل شوی چې ګډونوالو د هند د برید په خبرګون کې د پاکستان د راتلونکي ستراتیژي په اړه هم بحث وکړ او د سفارتي اقداماتو او لنډیوالې ټولنې سره د اړیکو په اړه خبرې وکړي د وزیر اعظم له دفتره په خبر کې شبي به علامه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور له 150 ماده سره سم پاکستان حق لري چې د ځان په دفاع کې په خپل خوخه سره په وخت ځای او طریقه ځواب ورکړي علامه کې راغلي چې د پاکستان ځواکونو ته په رسمي ډول واک ورکړل شوی چې دوی په دې برخه کې مناسب اقدام وکړي په کوټه کې د پښتون اجغورن غورزنګ پی ټی ایم په ګډون یو شمیر ملت پال ګوندونو د مې په شپږمه له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو د پی ټی ایم د مخکښانو د زندان کېدو په بلوچستان کې د روانې نامنې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قانونو په اړه د ترمیمي قانوني مساوېدې پر ضد او د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي لاریون کړی دی مدرچن په کوټه کې راغون شوی ول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو ویستلو لړۍ ودروي د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي مشر نصر الله زیری مشر لته ویل چې افغان کډوال په زور ایستل د انسانیت خلاف کار دی
دا کډوال چې د نن سره شاوخه 50 کال اوس پر کې راغله دي هغه نسل نستا چې کم نسل موجود دی هغه د لې پیدا شوی دی د پاکستان د سټیزن د شهريت چې کم قانون دی هغه دا وایي چې کم بچي دلته وځيږي هغه د دې ملک شاري دی نو افغان کډوال د دې ملک شاريان دی
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا داخله او قبایلی چارو محکمې د مې په سلورمه په صوبه کې مشت استان لرونکو افغان کډوالو ته د جون تر 18مې پورې د وټلو ویل دي د خیبر پښتونخوا د بنو د جانخیل اوسیدونکو وای د هوان مرمۍ یا ماټر ګولې په بربرید کې دوه ولسی وګړي وژل شوی او یو ژوبل شوی دی د سیمې اوسیدونکو داوا کوي چې د مې پښپګه ماش په محل د ماټر توغندې د پاکستان فوج ته غولې خو فوج لا تر اوسه د دې داوې پخله نه دی کړی په جاني خلکو کې د پښتون اجغورن غورزنګ پی ټی ایم یو مخکخ ګران وزیر د مې په شپږمه مشال دی چې د هوان برید د یوې کورنۍ غړو ته مرجوبله اړولې ده د نو مول په وینا په برید کې وړل شوی وګړې پلار او لور دی او ژوبل کس یې زوی دی په جاني خلکو کې د دې تازه پیښې په اړه د پاکستان فوج او نورو حکومتي چارواکو لاسنه دی ویلي خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د وسلوالو ضد یې عملیات تیز کړی دي او پر مهال یې د امبولانس خوندیتوب ته پام کوي او رسته خبر د پاکستان سپریم کورټ آئینی جرګګۍ د مې په ومه په فوجي عدالتونو کې پر ملکیانو د قضیو په اړه د آرمی اکټ یا قانون په خپل اصلي بڼه د بحالولو فیصله کړې ده د پاکستان ډان او جیو نیوز د مې په ومه خبر ورکړي چې دا پریکړه د ستري محکمې د اساسي قانون جرګګۍ ورکړي عدالت د دفاع وزارت او نورو د غوښتنو منلو سره د سپریم کورټ د اکتوبر درويشتمه پریکړه لغوه کړه او د ارمي اکټ ځینی ماده بحال کړي. سپریم کورټ د فوجي عدالتونو فیصلې زد اپیل حق لپاره معاملې حکومت ته لیږلي او امر یې ورکړي چې حکومت دې 45 ورځو کې دننه د اپیل حق ورکولو لپاره قانون جوړ کړي. د سپریم کورټ آئینی بنچ 50 ججانو د فیصلې په حق او دو په مخالفت کې رائے ورکړي. په اکثریت پریکړه کې جسٹس امین الدین، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس حسن اظہر رضوی او جسٹس شاہد بلال شامل وو. بلخوا جسٹس جمال الدین بندوخیل او جسٹس نعیم اختر اغوان له پریکړه سره مخالفت وکړ. دا تر دې محل د مشال اړې خبرونه مل مشال اړې ووردل او اوس که روانې غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. د پاکستان حکومت فوج ته هند ته د ځوابي کاروایي واک ورکړی دی. په پاکستان کې د برید وروستو په ټولنیزو رسنیو هم تاوتریخوالی زیات شوی دی او بحثونه روان دي. یو کارپو وای
څنګه په دغه وخت پاکستان او انډیا هغه د ټرایبل د جنگونو په شان تخکری جوړې کړې دي او سوشل میډیا استعمال په ذریعه یو جنگ روان ده که په ګراوند جنگ وی که نه.
دا بنو جنخیل اوسیدونکي هوایي حکومتي ژمنو باوجود فوزي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته مرګ جوړ لاوړي.
شه د حکومت سره د میجر پرسن پیپر لیکل ورشول چې تاسو موږ امن درکوي خو بیا ریاست په امن کول شي ناکام دی.
په تورخم لار د سفري اسنادو لازمي کې دوه ترانسپورټران ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دغه 10-15% خلکو سره ویزه شته ده او اکثریت خلک د ویزې نه محروم دي، نو دا به یو مشکل عملی او دا به تجارت په منځ کې یو غټ رکاوټ وي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره. مشال لري تاسو غوږی خبري ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې هند پر پاکستان بریدونه کړی دي چې د فوج تر مخه لک تر لګه شپږ ویشت کسان پکې وژل شوي دي او شپږ څلوېښت نور ژوبل دي. نن ټوله ورځ دا شپې دا بریدونه بېګا شپې شوي دي او نن سهار وختي د فوج بیان به مطبوعاتي کانفرنس هم کړی دی. هغې وروسته هم په پاکستان کې ډېر پرمختګونه رامنځته شوي دي چې تازه حال یې له اسلام آباد د مشال خبریال او شنونکي تارخان صاحب نه اخلو چې دا وخت راسره ټلیفون په کرخه دی. تارخان صاحب سړی مشي
ډېر مننه سر، شکریہ.
ترخان صاحب، د خبرونو په د خبرونې په پیل کې مې اوریدونکو په دې باندې خبر شو چې د پاکستان فوج چې کوم نن ویل دي د مې پر ومه د هند په یو شمیر اوریدونکو کې لګ تر لګ شپږ ویشت کسان وژل شوی دي. غیر چې کوم صورتحال را پیدا شوی دي لګ شوی مخ کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا هم وکړه د قومي اسمبلی ته، نو که لګ دې معنی تاسو لږ تفصيلات زمونږ اوریدونکو سره شریکې چې اوسه پولیس شو اوسه وشو او وزیر اعظم په خپل وینا کې تازه وینا کې څه ویل.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته اول څنګه چې تاسو پښتنه کوي د وزیر اعظم بیان نو په قومي اسمبلی کې چې شهباز شریف کوم بیان ورکړی دی اول باغې ته لاړ شو او شهباز شریف خپل دا خبره کړې چې د پاکستان ځواکونو د هندستان دغه حمله ته د د پټکو یو موثر جواب ویل دی او د پاکستان جواب هغه ته یو لوی کامیابی هم دی د یاد کړه او د قومي اسمبلی ته خبر موکړه چې پاکستان په جواب کې د هندستان 15 جنگي الوتکې هغه هم غورځولې دي. بیا د پهلګام د هند کنټرول اند کشمیر کې کوم د اپریل په 28مه حمله شوی و په سیلانیانو باندې او دا غیر سود حالت پیدا شي یو وار بیا وی چې پاکستان په دغه حمله کې لاس نه لري. نو یو خو د خبرو شو بیا نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ملي سلامتی کمیټې یو غونډه هم شوې وه او هغه کې فوجي مشران مو په هغه کې چې کوم اعلامیه خبره شوې وه بیا دغه غونډه ورسته، نو په هغه کې مهمه فیصله ده چې د پاکستان ځواکونو ته د اجازه ورکړې شوې ده چې د هندستان د حملو ته جواب وای او په دغه بیان کې دا خبر هم شوې ده چې د جواب د طریقې کار تغییر لپاره زه او د تغییر لپاره وخت هغه فیصله به پاکستان کوي. نو
هغه د پاکستان فوج کوي لکه
د پاکستان فوج کوي هغه د پاکستان فوج کوي خو هغه ته هغه رسمن باضابطه اختیار ورکړی شوی دی. دا په دغه کې مهمه پیښه وه او پاغه غونډه کې هم چې کوم بیان کې د پیزو الوتکو د غردولو ذکر شوه دی. هندستان د دغه الوتکو په اړه باندې رسمي څه نه دی ویلي. البته د هندستان ځنې رسنیو کې کله دوی اديږي کله درې اديږي خبره کیږي. نو یو د بل پرمختګ دا شوه چې په اسلام آباد کې د هندستان چې کوم سفارتکار دی هغه خارجه وزارت ته احتجاج د پاره بللی شو، هغه ته رسمن احتجاج هم شوه دی. او لکه شی بوران د اسمبلی کې د پاکستان چې کوم نائب وزیر اعظم دی خارجه وزیر دی سردار، هغه وینا کړې ده او هغه معلومات دا ورکړې دي چې په شپږو ځایونو هندستان هغه پنه خکړې دي او د شپږو ځایونو کې حمله شوې دي او حمله دی چې سلیریش حمله شوې دي. او دوی هم دا خبره کړله، څنګه تاسو خبر کې یادونه وکړه چې شپږ ویش کسان هغه پکې وجري شوې دي او سلوي خو نه زیات دي ا دې چې هغه پدې کې جو بل دی. نو دا خبرم اوس لکه شی بوران دي شوی دا. بیا بل طرف ته کلک مختصر وایم، بیا اکثر ملکونو پاکستان او هندستان ته دا اپیل کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خارجه وزیر ټلیفون هم کړی دی. د پاکستان چې کوم د ملي امنیت مشاور دی صلاحکار دی او د غرنګ د هندستان دواړو ته ټلیفون کړی دی او د غوښتنه کړی دا چې کشیدګي او د ترنګلې حالت دا کم کړي.
صحیح تر خان صاحب ډیر زړه مننه تفصيلاتونه تاسو ډیر مفصل پوره معلومات چې نن کم سفارتي حل ځلی کم رامست شوي هغه په اړه باندې تاسو موږ اوریدونکو کې خبر کړ. را سره په سټوډیو کې تاسو ډیر زړه مننه په سټوډیو کې را سره د مننه په سټوډیو کې را سره د مشال رادیو مدیر داوود خټک هم موجود دی. هغه سره خبرې کوو چې دا بریدونه د هند په وینا باندې د هغه د اپریل د 28مې د بریډ د پہلگام د بریډ غچ وو، خو کپ دې کې یو د پښتون راپورته کې چې هند نن یو خبري غونډه کې د غیز مکنی او د فضائی چې کوم فوج دی داغي مشرانو چې کوم خبري غونډه وکړه هغه کې ویل دي چې په پاکستان کې هغه ځین په نخښ کړی دي چې د پټن ځین لري د هند. خو داود تاسو په پروګرام کې هر کله به کلک په دې باندې رڼا واچو متضاد اطلاعات تاسو را رئیسی بلکې د شپې رئیسی تاسو سیدا ډېر غنصارای کنه د لا پیخ د بریدون روس چې کوم حالت ته متضاد رپورټونه هم را روان دي. هند دا وکوي چې هغه ځینې په نخښ کړی دي چې د دوی په وینا د پہلگام په پیخ کې تړاو لري او ځینې هغه دي. نو کم کم هغه ځینې چې وسه پوری نشاندهی شوی د تاسو خپل سرچینو سره هم خبري شوی دي چې هند په نخښ کړی دي.
ډیر مننه. او طاهر خان صاحب هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خدا د پاکستان لخوا او د بازي زرایل لخوا چې موږ ته کوم معلومات ترلاسه شوی دي غداري چې په کشمیر کې دی درې سلور ځایونه په نخښه کړی دي. خو د دې ترڅنګ چې کم غټ ځایونه په نخښه شوی دي د کم نه چې اوس مونږ ته اطلاع تم روان دي، نو هغه په بهاولپور کې د پنجاب خار دی. په بهاولپور کې هغه ځای په نخښه شوی دی چې کم ویل کیږي دا د جیش محمد چې کم یو ترګر اډل ګرځول شوی دی د اغه د تنظیم د مشر مولانا مسعود اظهر علاقہ و دا ایریا و دغلت د دې مدرسې او د دې نور سمره کارونه شو دلته. او دویم مهم ځای چې دی هغه د لاهور نه شاوخوا دیرش پنځه دیرش کیلومتره لري د مرید کې علاقه ده. او د مرید کې هغه ځای دی چې کم ویل کیږي دا د لشکرې طیبه هغه یو ترګر ګرځول شوی ډله ده او د دې مشر چې دی هغه حافظ محمد سعید دی چې په هغه باندې بندیزونه دي. نو د هغه ځای په نخښه شوی
کله چې اندی کې اوریدونکو ته چې دا جیش محمد مشر تاسو یاد کو مسعود اظهر دا د دې تاریخي اغسه دی او دا ولی
د دې مسعود اظهر اغه کس ته چې دا په هند کې গ্রেফতার شویو او په 1999 کې چې کله په افغانستان کې د طالبانو اولنې دور وو نو په دغه دوران کې د هند یو الوتکه اغوا شو او تختولې شو او دا الوتکه بیا را وستل شو کندهار ته. او په دغه وخت کې د هند خارجه وزیر جسوان سنگ او فکر کوم چې هغه هم د بی جی پی حکومت و یا کېدې شي د کیزل غلطي کوم خو هغه
واچپای
حکومت او هغه الوتکه را وستل شو کندهار ته د افغانستان. په کندهار کې کیناستی دا او بیا هغه تختونکو غوښتنه وکړه چې سلور کسان چې د هند په بن کې دي هغه د هند را خلاص کړي. په هغه کې درې کسان نور یو پکې مولانا مسعود اظهر هم بیا دغه خبرې ترې روانې وي او اخیری کار دغه کسان بیا د هند بد نه خوشی شول نو باغی کې مسعود اظهر بیا مسعود اظهر دغه نه پس جیش محمد ډله
جوړ کړ.
خو د دینه مخ کې په د هند په د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې مختلف تنظیمونو کار کاوه چې هغه باره کې ویل کېږي چې دته د پاکستان مرسته حاصله وي نه د پاکستان د فوج. په دې تنظیمونو کې لکه حزب المجاهدین دی چې د دې مشر وو سید صلاح الدین او د کشمیری او دا یو واحد تنظیم چې دا د کشمیریانو تنظیم دی ته به د کشمیریانو تنظیم بیا البدر مجاهدینو چې د هغه مشر وو بغزمینه بیا حرکت المجاهدینو د اغي ترڅنګ لشکری توي بابا او د سې یو سونوري وړې ډلې هم به خدا غټي ډلې وي بیا چې کله د 9/11 یعنی د په امریکا کې چې کله ترګریدونه وشول نو د اغي په جواب کې چې بیا کله په نړې کې د ترګرې ضد د امریکا په مشرۍ د ترګرې ضد جنگ اعلان شو او په غي کې د افغانستان د طالبانو حکومت هم رنګ شو الته نو پاکستان د ترګرې ضد جنگ کې د امریکا په طرف باندې ودرېد او په پاکستان باندې د فشار راغی چې دغه تنظیمونو سره د مرستې ختم کړي
شي. صحیح ها د دې کې د لشکری طیبه خو حافظ سید خو به معلوم دي چې هغه د ممبئی د ترګر پیخو په تړاو باندې پاکستان هم د کل فشار راغلی نه قانون ګرځول شوی ده. خو اوس ساسې په هغه باندې معلومات مطابق دا دي چې هغه زینه په نقشې وي دي چې په دې کې ځینې دا خبرې هم راځي چې د مسعود اظهر یو بیان هم جاری کړی دی چې دا غي د کورنۍ غړي د کې وژل شوی دي.
بالکل د مسعود اظهر د کورنۍ د غړو بیان جاری شوه دي او زمونږ همکارانو خبريالانو مونږ ته د مختلفو ذریعو نه ویډیوز هم را لېګلې چې په غي کې په دغه مدرسو باندې حمله شوه دي او غي کې اني شاهدان د حال بیانوي. زمونږ یو خبريال نن تللې هم و چې د اغه زینس ویډیوز جوړ کړي د غي اوس جنازي شوه دي خو هغه ویډیو مونږ ته تر لاسه نشو په سوجه باندې او خو اغي د حال را کوي چې په دې کې بیا د هسپتال سره خبري شوه دي په غي کې متویل شوه چې د دې مدرسو نه دلته زخمیان راول شوه دي. نو په دې کې کیږي چې لس د مسعود اظهر د کورنۍ غړي پکې دي چې هغه د مختلف رشتہ دار کې دي شي خپل خپلوان کې دي شي هغه پدې کې زه هغه شوی دي وژل شوی دي او د مرید کې د حمله باره کې پوره تفصيلات تر اوسه پوری نشته لري چې هغه هلته شوی دي. د پاکستان د اطلاعات وزیر عطا الله تارړ بیگا پاکستانی رسنیو ته ویلي وو چې د کې نقصانات ندي شوی او دی به دی میډیا ته به میډیا به دغه ځین ته بوزي غي ته بر دې ځای یو چکر ورکي خو تر اوسه پورې داسې کوم خبره نه ده شوی.
ها په دې کې داود یو بل پښتون هم راپورته کیږي چې ټول ورځ موږ کتل ک په د برید روستو په ټولنیزو رسنیو خو کې روان دي غیمن یو رپورت هم موږ مفصل لرو خو په مجبوری توګه په پاکستان کې د نن کو ګور سفارتي هلې ځین هم روان دي د امریکا د قائم مقام یا شارد افیر چې دا غو مصنفي سره ملاقات کړي دي په اسلام آباد کې د غشن نور هوادونو هم هغه کړي دي خبري کړي دي د وزیر اعظم وینا هم تاسو خپل هم باوریدل د بلاول بټو زرداری وینا هم تاسو باوریدل او د فوج خبرګون هم تاسو څنګه ګوري چې آیا دا چې کوم بریدونه وشو پاکستان چې کوم واک ورکړي دي خپل فوج ته نو اوس تاسو څنګه فکر کوئ چې آیا د پاکستان ستراتیژي په داتون کې به سوي آیا سو وخت پورې خاموشي او کنه د دې وسمدستي ځواب ورک
ګوره د دوه ملکونه اټمي وسله لري په جنوبي ایشیا کې درې ملکونه په دې ریجن کې یعنی په دې کې درې ملکونه داسې دي چې هغه سره اټمي وسله ده یو چین دی یو هند دی یو پاکستان دی. د چین خو هغه خو یو سوپر طاقت دی هغه 15 چکم غټ ملکونه دی پاغي کې دی شامل دی خو د هند باره کې هم دومره اندېښنې نه خودل کی پاکستان د اټمي وسلو باره کې لکه ډاکټر قدری خان سره چې سوشو پاغي باندې بازي ټیم کې اندېښنې هم خودل کیږي. اوس د دې دوه ملکونو یو تاریخي جګړه روانه ده او دا اول وار نه دی بلکې د دې مخکې کتا سوفی کرو کې په کارګل باندې د دې یو وړو کې جنگ شوه د دې ترڅنګ چې کله د پلواما حمله وشوه نو د اغي په نتیجه کې د هند جازونه راغلو اغي بالاکوټ کې بمباری وکا او د اغي نه په جواب کې بیا پاکستان هم د اغي یو جاز وغورځو د دې مخکې کتا سو وګورئ نو په پټانکوټ کې حمله شي وه چې په کې د انډیا سکیورټي کسان وشل شي د غیب نتیجه کې بیا فوجونه چې هغه یو بل ته په بارډر باندې ولاړ شي د ټولو نه خطرناک صورت حال چې جوړ شوی او هغه کله چې په لال د هندستان په پارلیمان باندې کله حمله وشوه نو د اغې نه پس دواړه فوجونه یو بل ته مخ په مخ باندې ولاړو تقریبا یعنی نن جنگ کیږي سبا جنگ کیږي خو همیشه چې د پاکستان او هند کله دې ته حالات رسی نو د نړۍ ملکونو په غی کې بیا
مداخلت کوي
مداخلت کوي هغه باسي په دې کې په سر کې راځي لکه امریکا خو په سر کې راځي چې هغه د نړۍ ټولو طاقتور ملک دی خو د دې تر څنګ لکه سعودي داسې ملک دی چې هغه په پاکستان او هند دواړو باندې اثر لري عرب ملکونه ټول دغه سي برتانیا چې دا هغه چینم پکې یو خپل خپل رول ادا کوي ان تر دې چې روس ترکیه ته اوس وګورې د ایران خارجه وزیر پاکستان ته راغلی یو ورځنی دوره او بیا دا فکر هم کېدو چې دې بردینه پس اوس هند ته ځي هلته کې به د هغې سره هم خبرې کوي هغه هسې خو نه شوي نو اوس چې لکه د بیګا کوم واقعاتو شو نو کېدای شي چې ځکه چې پاکستان اوس وایي چې مونږ هند ته جواب ورکړی دی هند چې کومه حمله کړې د هغې جواب پاکستان ورکړی او شهباز شریف تقریر که اوریدونکو اوریدلی نه هغې ته به معلومات شوي چې شهباز شریف هم وایي چې مونږ هند ته برابر جواب ورکړی اوس چې برابر جواب یې ورکړی نو بیا خو کیسه بس ختمه شوه اغي حمله وکړه دی وته جواب ورکو نو په ظاهر باندې اومات داسې خاري چې په دې زمانه دا خبره ختمه شوه او امکان لري چې په دې باندې نړیوالو هم اوس د دې نه پس فشار راشي چې د دې نه پس نور څه مکوې تاسو خو د بیا هم ویلي چې مونږ د جواب ورکولو حکم د ځان سره لرو بیا چې د کمی سلامتیا د کمیټې نن کوم غونډه شوې شهباز شریف مشر هغه کې پوسټ اختیار ورکړی دی چې تاسو چې څه کوي نو هغه وکړي نو فکر کوم چې کله دی وایي چې یاره مونږ برابر جواب ورکړی نو په دغه ځای باندې دا خبره تقریبا ختمیږي زه خو فکر کوم چې د دې نه پس په نور څه نه خو بیا هم د دواړه ملکونه چې دي دا د دې خپل خپل اغه ناری چې کمی دی اغه جذباتي ناری سیاسي نو دی د اغه کې دیان دی د اغه کې دیان په دا معنی دی چې د دې د وجه نه د اغه جذباتي نارو د وجه نه په دې باندې د خپل عوامو دباو بیا ډیر زیات
څنګه کوم وګورو د پهلګام د پیخي نه پستا په هند کې چې څنګه اغه جوړ شو
بالکل په هند کې چې کوم دباو په حکومت باندې جوړ شو که حکومت دا کار نه کوله نو د مودي حکومت سره به دا یاره وچ دی به سبا خلک بوته ووټ ورنه کی یا ایون د مخالفان چې په اسمبلی کې کوم دی غي بوته مشکلات راولړ کی دغه سي
نو پاکستان
که د پاکستان خو پاکستان دا غي نه مخ کې په ټي وي باندې وی چې مونږ ډیر سخت جواب ورکړی او دیدام وای چې تر اوسه پورې د دې حصہ تصدیق نه ده شوی خودی دا موی چې د هند 15 تیاری مونږ غورځولې دي نو خپل خلکو د خودی دا ورخی چې مونږ جواب ورکړی دي نو ځکه خوشاب شریف موی چې مونږ د جواب ورکو نو د دې نزه د الهام اخلم د دې خبرینه چې د پاکستان لخوا هم د خبره ختمه ده خو چونکی پاکستان اوس وای چې هندم تر فشار لاندې اوس اتلې شي نو د اغې د وجه نه زما خیال چې دی وای چې مونږ د جواب حق ځان سره ساتو
صحیح ډیره زیاته مننه د وخرا کول سره رئیس تاسو مصروف هم وي او په کارونو کې ډیر زیاته بنه تاسو نه د مشر رادیو مدیر داود خټکو چې په دې اړه سره تفصيلات شریک کړل او دا غي مخه تاسو تار خان صاحب خبرې هم باور دي په همدې موضوع کې پاتې کیږي چې نو چې د پاکستان او هند ترمن د شخړې په وخت باور وغواړو خو رسنۍ ډیر غیر ذمہوارانه رویه خپل کړی دا باور وغواړو ته د جنگ ته هوا ورکړ شوی دا نور تفصيل د شانواز ترغزي په دې رپورت کې
د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی او تر دې چې د هند د برید وروسته هم په خواله رسنیو د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل ضد تبلیغات روان دي د خواله رسنیو نه علاوه مستقل او رجستر میډیا چینلونو کې هم جنگ ته پوکی وهل کیږي او د څو ورځو راهیسې ګڼ شمېر داسې ویډیوګانې هم خپرې شوي یا لا هم خپرېږي چې پکې د دواړو غاړو خلک په خپلو اکاونټونو یو بل ته دړکې ورکوي بیا دا چې د خواله رسنیو منفی استعمال وشي آیا د سره د هیوادونو یا د ولسونو ترمنځ کرکه زیاتیږي مشاد رډیو دغه پوښتنه د جرنالیزم څانګې استاد او شنون کې ډاکټر عرفان اشرف نه کړي
پیل ازل انساني تاریخ کې دنیا دورا یو بل سره مخامخ راغلی دا سدی نه صرف یو بل ګوري بلکې یو بل آوازونه هم دورا توانا کوي سمون انسانانو ته لا احساس نشتا سه سوشل میډیا کانسیکوئنسز زمونږ په ژوند کې سدي دي ته مونږ وایو ری ټرایبلایزیشن لکه مونږ هغه بیا ټرایبل دور ته لاړو سال تک لخرې جوړې دي او خلک مخته یو بل سره مخامخ دي لکه څنګه په دوه وخت پاکستان او انډیا هغه د ټرایبل د جنگونو په شانت لخرې جوړې کړې دي او سوشل میډیا استعمال په ذریعه یو جنگ روان ده که په ګراوند جنگ وی که نه او که کم ویو کا زیاتی او کا تم ویو کا چلی گی خو په سوشل میډیا باندې 24 گھنٹے جنگ روانی
ڈاکٹر عرفان اشرف زیات کړه چې خواله رسنۍ بی قابو لخر ده تغلطه هیڅ داسې ممکن نه ده چې ګنې یو څوک دغه لخر ایساری کې او د کرکو جنگونو او تاو تر خواله ماحول ګنې سوړ هم کې
زموږ مقصد بودای څه کرا چې کی خلکو ته خبرو کو هغه انډیا ته ورسی هغه په دنیا په مختلف کونو کې یغه خبره نو دا زموږ په وس کې نه ده چې د الګوریتم پرواز موږ وسار کو یا کنفاین کو نو دغه کانسیکوئنسز دا سې دي سکه مخ کې جنگونه ټرایبل سوسایټي کې بو جنگونه هم د آبادی نه بهر کیدو او یو فوج و بل سره مخامخ شو یو بل ته به نقصان ورسولو او بیا به واپس آبادی ته رالو نو سیول سوسایټي بو یو حد پر بچوا او کلی او شهرونه وو آب و بچ وو فصلونه وو هغه نه نه بل ژوند روانو اوس د بد مرغا نه صرف فوجونه له جګړې کوي بلکې خلک هم د فوجونو په شان باندې خپل کې او بل باندې اختایي زموږ بیډرومونو کې دا جګړه راغله او دا تاسو ګورئ چې په محاذ جنگ وسار وي کم وی یا تم وی خو زموږ بیډرومز کې او زموږ په لیپ ټاپس دا جنگ مسلسل رواني.
ډاکټر عرفان اشرف زیاته کړه چې د پهلګام د پیښې نه وروسته د هندوستان په خواله رسنیو او ټي وي چینلونو باندې د هغه ځای په حکومت داسې زیات فشار راوړی شو چې حکومت یې بغیر د برید نشو پشا کېده. عرفان اشرف بیا دا هم وویل چې دغه شان حال د پاکستان دننه د سوشل میډیا هم دی.
دغه بنیاد باندې زموږ علاقې زموږ خلک زموږ کلتور دا جنگی معاش بنیاد ګرځول شي دا پښتنه دا پاکستانیان چې د دنیا کمې کونې ته ځي کم جنگونه څه کیږي اوس د دوی پہچان بوم د جنگونو نه وي نو دوی بو یو پروفایلنګ هم دو ملکونو کې کیږي کاغه ویسټ ته ځي کاغه نورو ملکونو ته ځي د دې خلکو پہچان و همدغه جنگ سره یې څه کم دوی په سوشل میډیا باندې کاروي او د کم بنیاد باندې دوی هغه پروپوګنډې کوي دا قومونه به اوس اندو جنگونو سره یادیږي. نو د سوشل میډیا استعمال څه کم دا هغه که د ټیکنالوژي باندې څوک پوه شي ابو کله هم د جنگ دپاره نه کوي ابو همیشه کوشش کوي چې سوشل میډیا ته کینستنې نه پیلا سلزل دا سوچ وکړي چې هغه نه صرف څه لیکي هغه نه د بل ژوند متاثر کوي د بل خلاف نفرت کوي د بل خلاف مبارزه کوي بلکې هغه مبارزه په سن سره لول د کور ته هم راځي. نو دا ټیکنالوژي استعمالون سمندې پر پکار دا خېګړې پر پکار دا او دا ممکن دا کوم دا سوشل میډیا د سوچ سره استعمال کو.
د پیښور خبريال غلام دستگیر هم لیوي مودیره هسي په بدمنی رپورټینګ کړي مشاد ریډیو دو هغه سره خبرې وکړي.
پہلا وختونو کې به چې کوم سایکولوژیکل وارفیر کې ده نو هغه به صحه د پوری کنټرول دو مطلب ریاستی ادارو او داغي چې کوم د اخبار ادارتی یو بورډ او داغي یدلاندې یو کنټرول په پروپاګاندا بکی ده. او زمنګ مسله دا ده چې سوشل میډیا چې دا هم په پاکستان کې هم په هندستان کې دواړو ځایونو کې ان کنټرول ده او زیاتر خلک پکې دا سیدی په دې پلیټ فارم باندې کم چې نوې کول دي دا غی سوچ او عقل دومره میچور نه دی هغه د جنگ د اثرات نه به خبر دی هغه دا کوي چې تور له هوا ور کوي او دا مسله نور زیاتې.
غلام دستگیر زیاته کړه چې کراتلون کې کې ریاستی پالیسیان یا حکومتونه د سوشل میډیا نه مجبورېدل نو هغه بل زیات خطرناک وي ځکه په دغه میډیا کې په زرهاو جعلي اکاونټونه جوړ دي هیڅ پیژنګلو یې نه کیږي. نو دوی وویل چې ممکنه بیا دا هم ده چې درېمګړې دغه شان جنگونو له هوا ورکی. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو کولای شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په اپ مانی تاسو اوریدل شئ او صفای اوریدل شئ چې په کوم ځای کې تاسو ته ستوندل لري. د روانه غړي نوې برخه ته راورسېدو تاسو د خبرونو لنډیز وایو. دا پاکستان فوج ویلي دي چې د مای پرومه د هند په یو شمیر بریدونو کې لکه تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د فوج وان جنرل احمد شریف چودھری نن سهار په راولپنډي کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هند د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ ځایونه په نښه کړي. د چودھری په وینا وژل شوي او ژوبل ټول ولسي وګړي دي. بلخوا د مای پرومه په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د هغه هیواد د ملي امنیت بیړنۍ غونډه وشوه چې فوجي او ولسي چارواکو پکې برخه واخیسته. د
تر غونډې وروسته په خبره شوې علامه کې ویل شوی چې ګډونوالو د هند د برید په غبرګون کې د پاکستان د راتلونکي ستراتیژي په اړه بحث وکړ. په علامه کې راغلي چې د پاکستان ځواکونو ته په رسمي ډول واک ورکړل شوی چې په دې برخه کې مناسب اقدام وکړي. په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون یو شمېر ملت پالو ګوندونو د مئی پر شپږمه له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو، د پی ټی ایم د مخکښانو د زندان کېدو، په بلوچستان کې د روانې ناامنۍ، په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د قانونو په اړه د ترمیمي قانون مسودې پر ضد، او د چمن پر لټوالو سره د ملاتړ په توګه احتجاجي لاریون شوی. نو ځکه په کوټه کې راغون شوی ول او حکومت غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو ویستلو لړۍ ودروي. په تاسو سره کې د خیبر پښتونخوا داخله او قبایلي چارو محکمې د مئی په څلورمه په صوبه کې مشت استان لرونکو افغان کډوالو ته د جون تر 13مې پورې د وتلو ویل دي. دا خبر پښتونخوا د جاني خيلو او سیدون کې وای د هوان مرمۍ ماټر ګولې په بریټ کې دوه ولسی بغړي بدل شوی یو ژوبل دی. د سیمو سیدون کې داوا کوي چې د مئی په شپږمه مهال د ماټر توغندې د پاکستان فوج اتغولې، خو فوج لا تر اوسه د دې دعوی پخلی نه دی کړی. او د پاکستان سپریم کورټ آئینی جرګه د مئی پر ومه په فوجي عدالتونو کې پر ملکانو د قضیو په اړه د آرمی اکټ یا قانون د خپل اصلي بڼه د بحالولو فیصله کړې ده. د پاکستان ډان او جیو نیوز رسنیو د مئی پر ومه خبر ورکړی چې دا پریکړه د سترې محکمې د اساسي قانون جرګه ورکړې ده. عدالت د دفاع وزارت او نورو د غوښتنو منلو سره د سپریم کورټ د اکتوبر 23مې پریکړه لغوه کړه او د آرمی اکټ ځینې مادې بحال کړې. دا خبرونه لنډیز مو واورید او ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم په ګډون یو شمېر ملت پالو ګوندونو د مئی په شپږمه مظاهره کړې ده. دوی له پاکستان د افغان کډوالو په زور د ایستلو اقدام غندنه کړې ده، او د دې ترڅنګ د پی ټی ایم د مخکښانو د زنداني مشرانو د خوشی کولو غوښتنې ترڅنګ د بلوچستان کې روانې نام نه او د قانونو په اړه د ترمیمي قانون مسوده عزت په اړه هم دیدو ویناګانې وکړي. نور تفصیل له کوټنه د مشالو خبري اساسه شبنم راکبي چې د مظاهره چانو په غوګون پیلېږي.
د مئی پر شپږمه پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، پښتون ژغورن غورځنګ او آزاده ډیموکراټیک ګوند له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو، بلوچستان کې رواني نامنۍ خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قانونو په اړه ترمیمي قانوني مسوده منځورولو پر ضد او د چمن د پرلط په ملاتړ په کوټه کې احتجاجي لاریون وکړ. د لاریون مال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي مشر نصر الله زيري مشال ډوتا وویل
دا کډوال چې د نن څخه شاوخوا 50 کال اوس پر کیج راغله دي، هغه نسل نستا چې کم نسل موجود دی هغه دلې پیدا شوی دی. د پاکستان د سټیزن د شهريت چې کم قانون دی هغه دا وایي چې کم بچی دلته وزېږي هغه د دې ملک شارې دی. نو افغان کډوال د دې ملک شاریان دی، پکار دی چې دوی دلته پاتې شي او کڅوک په خپل مرزي دی هغه خدای، لیکن دا په زور ایستل دا د انسانیت خلاف دی، دا د کډوالو د جنوا کنونشن خلاف دی.
د پاکستان حکومت په اسناده او ای سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته د روان 2015 کال د مارچ 13 پوري له پاکستانه د وتلو امر کړی وو، او د اپریل 3 افغانستان ته د غو د لیږدولو دویم پړاو پیل کړی. لاریون کونکو له حکومت د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکښ علي وزیر او د بلوچستانو د یوالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچي او نور نیول سو پالانو د راخوش کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه د پښتون ژغورن غورځنګ صوبایي مشر نور بچا مشال ډوتا وویل
علي وزیر چې د تیرو اتو نو میاشتو ساده د ریاست په زندانو کې دی، یواره په پنجاب کې ساتل او بیا دلته د بلوچستان ایالت راوړی. دا وخت د سند په مختلفو زندانو کې استولې دي او پرده باندې یو هم داسې مقدمه نشته چې دوی په عدالت کې ثابت کړي او دغه مطابق د سزا ورکړي. هڅه په جبر باندې دوی کې نه ولې دي، امداسي سمداجي امداسي ملک نصیر کوکه خیل دا په زندانو کې دي. دوی دغه غیر قانوني گرفتاری پر زد مروتلی او د خلاصون غشتنه کو
علي وزير د 2023 کال د اگست پر درېمه د اسلام آباد پلیسو په دې تور نیولې وو چې پر نموړي د موټر د ټکر د نشي مواد ساتلو او له پلیسو سره د نشي تور پورې سوي چې عدالت په دې مقدمو کې ضمانت ورکړی. علي وزير د اسلام آباد راولپنډي بلوچستان د جیلونو وروسته د محل د سین په سکر جیل کې بندې دی. پولیسو پر هغوی تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو پر ضد یې ویناوې کړي او د ریاست پر ضد یې د خلکو پارولو هڅه کړې. ډاکټر مارنګ بلوڅه او د بلوڅانو د یووالي کمیټې نور فعالان په مارچ میاشت کې په کوټه او کراچي کې نیول سوي پولیسو پر هغوی د ګډوډۍ جوړولو تور پورې کړی. پښتون ژغورین غورځنګ او کمپالو ګوندونو په ګډه د خپلو احتجاجونو لړۍ د اپریل له 15 پیل کړې چې د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې احتجاجونه کړي. احتجاج کوونکي وایي که یې حکومت غوښتنې ونه مني نو دوی به مخته نور احتجاجونه هم وکړي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي غړي رشید خان اثر مشال لیډو ته وویل
د داخلي جلسه په کوټه کې ده. د دې بعد موږ بیا چې نو لا عمل په ټاکو هغه دام کې دای سي چې موږ وزال مخ ته درنه ورکو هغه دام کې دای سي چې موږ د ای جی پولیس دفتر مخ ته درنه ورکو هغه دام کې دای سي چې موږ گورنر اوس مخ ته درنه ورکو. دا نن اخیری جلسه ده. د دې جلسې بعد موږ د کمیټې بیا چې نو کمیټې بیا په سلې کې چې مخ ته مصلا عمل
د پاکستان حکومت د پی او آر یا پروپا پر ريجستریشن کارډ لرونکو کډوالو ته د روان 2015 کال د جون تر 30 پوري قانوني جواز ورکړی. حکومت وای چې د 2023 کال د نومبر راهیسې تر اتلکه زیات افغان کډوال خپلې واته ستنه سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 8 لک کډوال افغان سیټیزن او 13 لک پروف اف ريجستریشن کډونه لري. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی او څنګه بس راته اساک امیر راته ډیره ښه خبر وکړه چې اپ دلاری تاسو از موږ خبرونه اوریدل شي او ستونزه داسې ده چې په کوم هغه ځایونو کې چې تاسو رادیو نشي اوریدل نو هغه کې تاسو د انټرنیټ تلاړ شي خپل سمارټ موبایل ټلیفون کې زیاتره خلکو سره وي دا اپ ډاونلوډ کړئ او دا غي دلاری تاسو از موږ د خبرونه پاکي او صفا توګه باندې اوریدل شي. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. دا بنو جانخیل اوسیدونکو وای چې په سیمه کې فوجي عملیاتو پر مهال ولسته مرګ جوړ لاوړي د دوی په خبره پرون مخام د فوج د خوا وشتل شي به ګولې یو ځای کس او د هغه لور وجلی او په دې پیښه کې د وډل شبي پلار ازوی هم جوړل شوی دی. په دې لړ کې جانخیل یو جرګه هم رابلل دی. د جانخیل د تازه پیښه په اړه فوج سندي بیلی خو لدی مخ کې په وار وار ویلي چې د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي دي. نور تفصيل د عمر وزیر په دې رپورت کې وو.
د بنو جانخیل اوسیدونکو وای چې 13 شپه یعنی د مېش په ګمه هلته د فوج لخوا وشتل شوی ماټر ګولو کې یو د ځای کس په کور پریوته چې پلار او لور یې وژلې دي. زوی ژوبل کړی دی. د جانی خیلو سیدونکو د غمړی د بنو روختون ته پوسټ مارټم ته راوړلی ول او د ژوبل شوی کس درملنه بنو روختون کې روانه ده. د جانی خیلو مشرانو او ځوانانو د غلطا وویل چې دا لومړی ځل نه دی بلکې د کلونو راهسه وسلوالو زی د فوز کاروایو کې عامولز د مرګ ژوبل سره مخ کیږي. هدف یې وژنه هم روانه دي. د نامنۍ د مخنیوي په غوښتنو نور ستړي شوی دي. د جانی خیلو سیدون کې او پښتون ژغورنې غورزنګ د بنو رابطه کار ګرون وزیر د غلطه مشال ریډیو ته وویل چې پلار او لور د ماټر په ګولا ووژل شول. نن ورته پولیس مقدمه هم نه درج کوي. د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه یې په وار وار کړې. حکومت ژمنې هم ورسره وکړي پر لتونه یې کړي خو خاورز یې ونه لیدله.
مشوم جنی خیل فوج کی لادو اغینا ماتر گولی او وشتل شولے پا آم کورینا بندے انتہا زیوت فائرنگ وشا پا غاکشے پا یو کور بندے ماتر گولی سیخ پا سیخا والا گدلا لور یو ایوائی لیر او یو زیائی دا پکشے والا گدل دا غا واقعیات سا اوال زالنا دائی کلا دے ڈرون کیمبرے پا شکل کشے چا اغینا بامینارو ورز دل شی آم مولاس پاک زخمیون شی ترنون ورز رسا دا دے مار دے جوبل سلسلہ را اونا دو کلا دے ٹارگٹ کلنگ پر شکل کشے کلا دے دماکی پر شکل کشے کلا پا وال تکاول پا تشدود شکل کشے کوم زوری جی دریو سرور کلنا میش جنی خیلی مسلسل دے امن دے پورا جارگی وکڑی مراکی وکڑ لے چی پدا گمین شے دے حکومات سرا دے میش جب سٹم پر پر لی کل وشول چی توستو میش امن دے رکاوی خو بیا ہاں ریاسات پا امن ارکاول کشے ناکام دای
دا جانی خیلو دغه تازه پیښې پاړه حکومت او فوسن نه دی ویلي. خدا دې وړاندې فوزی چارواکو په وار وار ویلي چې وسلوالو زیدي عملیات تیز کړي خدا مولس خیال ساتلی شي. جانی خیل مشران او ځوانانو وویل چې نن ټول جانی خیل بیا جمع کیږي هلته سیمه کې جرګه کړي راتلون کې لای عمل ټاکي. جانی خیلو کې د نامنۍ د مخنیوي او هدفي وژنو زید ځای ولس په وار وار جرګې مرکه او پرلتونه کړي. دوی وایي چې نور د سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي او عام ولس ته نور نه زورول کیږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر وسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ. مشال رادیو تاسې غواګي په تورخم کې د کسنو یو چارواکي صدیق اکبر د مې په ومه نیټه مشال رادیو ته د دې خبرې تصدیق کړې چې د مې دشته مینه وروستو به افغان ډرایوران لپاره د پاسپورت او ویزې شرط یو وار بیا لازمی شي. دوی ویلي چې تر اوسه د ډرایورانو ته په ارزی پانو د تګ راتګ اجازه ورکړل شوی خو د دې وروستو به دا سهولت بیرته واخستل شي. بلخوا په تورخم کې سوداګر ترانسپورټران وایي چې افغان ډرایوران لپاره دومره زر پاسپورت جوړول او په هغه د پاکستان ویزا اخیستل آسان کار نه دی او د سره به یو وار بیا دواړه خزه تجارت متاثر شي. نور تفصیل فرحات شنواره راکوي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر د مې په اومه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړ او د مې د رشمې نیټه نه پس به د ټي ای ډي په نوم متبادل اسناد باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه ور نکړي. پاکستان 2014 کې افغان ډرورانو ته د پاسپورت او ویزې شرط نرم کړی وو او دوی ته په متبادل اسنادو یعنی ټي ای ډي باندې د دواړو ملکونو ترمنځ د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. خو وسې ترې د دې سهولت اخیستو اعلامیه په داسې حال کې جاری کړې چې سږ کال د اپریل لومړۍ نیټې نه د افغان سټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو لړۍ پیل شوې او پی یو آر کارډ لرونکو ته هم ویل شوې چې د جون 13 نیټې نه پس به دوی هم له دې ملکه وباسي. ترانسپورټرانو سوداګرو ویلي چې د ټي ای ډي اسنادو ختمولو سره به ډرایوران یو بیا مشکل سره مخ شي ځکه چې پاسپورت او ویزا اخیستل ډیر وخت نیسي او پاسانه نه ترلاسه کیږي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیه مشر مجیب شینواری په دې موضوع مشال ریډیو سره خپل دریز شریک کړ او دوی وویل
تیس مئی دا دے لاس ڈیٹ تھا کہ چر دا ختم شی او دا ویزا پالیسی اناؤنس شی نو دی سر با زمونگ تقریباً 80-85% ایکسپورٹ امپورٹ متاثر کہ گی ریز انداز چھ دلتا پا ویزا پالیسی کی نرمی نشتا ویزا آسانے سر میرا وگی نا ڈیلیور کلینڈر او دوتا نو دا با یو مشکل عمل وی او دا ٹریڈ او دا ودرے دو 50% پک امکان دے چھ ٹریڈ با 50% ودرگی زکا چھ پا گراؤنڈ ریالٹی مونگ کمینو نو ٹرانسپورٹر سکم دی داگا 10-15% خلکو سره ویزا شته ده او اکثریت خلک د ویزې نه محروم دي نو دا به یو مشکل عملی او دا به تجارت په منځ کې یو غټ رکاوټ وي.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله هم په دې باندې خپل خیالات سرګند کړل.
په تورخم کې د حکومت لخوا دا بینر ولګې دي چې یو د شمی 2015 نه بعد وا پاسپورت لاګو کیږي او ټریډ باندې به یو گاڑی تگ را تگ نشی کولای او که دا تگ را تگ پا ویزا باندی شو نو افغانستان ډرایور کلینډر تا د پاکستان ویزا حاصلولو کې ډیر مشکل دی چې غیله کبله با یو زل بیا د پاکستان افغانستان تجارت ډیر متاثر شي.
د ټیمپرری اډمیشن ډاکومنټ یا ټی ای ډی په نوم مخصوصې پاڼې په کابل کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسولګری تیارولې او په دې باندې پاکستانی او افغان ډرایورانو شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورټ او ویزې دوامداره تګ راتګ کړای شو. پاکستان په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړای. په تورخم دروازه پاکستانی چارواکو څو وارې افغان ډرایورانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې د تګ راتګ اجازه ورکړې او بیا وخت په وخت پرې بیرته بندیز لګول. د پاکستان امنیتی ځواکونو په تیرو وختونو کې ویلي وو چې په تورخم دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط دې لپاره لازمي کړی چې هلته په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او دا د دوی د ملي امنیت په ګټه تمامیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو تاسو غواګی د جماعت اسلامي خیبر د سوري لاندې د مای پښپګما په خبر پرېس کلب کې په ترسر شوی سیمینار کې په زمشو قبالي ضلع کې د ټکسونو د نظام نه عملي کولو غوښتنه شوې ده. په سیمینار کې تاجرانو او صنعتکارانو هم ګډون وکړ او دوی ویل چې په تیروشلو کلونه دوی د نامنیو لوجه متاثر شوی دی او په دې حالاتو کې په قبالي ضلع کې وفاقي حکومت په راروان مالی کال کې د ټکسونو نظام عملی کړو نو دوی به پرځت احتجاج لاس پوری کړي. نور تفصیل د غلام غصپتی رپورٹ کې.
د جماعت اسلامی خیبر د سوري لاندې په پیښور پریس کلب کې په ترسره شوی سیمینار کې په قبایلی ضلعو کې د ټکسونو لګولو مخالفت شوی دی او دوی غوښتنه کړې ده چې په را روان بجټ کې دي د قبایلی ضلعو د ټکسونو نه د استثناء حیثیت برقرار وساتلی شي. په پیښور پریس کلب کې د مئی په شپږمه په قبایلی ضلعو کې د ټکسونو ناپیس کولو په ضد د سیمینار وروسته د جماعت اسلامي د خیبر ضلع امیر شاپیسل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو ولس د تیرو شلو کلونو نه د ناامنۍ په وجه ډیر متاثر شوی او دوی په دې حالاتو کې د ټکسونو ناپیس کول نشي زغملی.
چونکہ جون میاشت را روانه ده او په جون کې بجټ تیاریږي او په بجټ کې 10 لاکھ په قبایلو باندې چاغه قبایل نن سبا دی یو لاش مانند دي د مړیو حیثیت دی بزنس نشتا کاروبار نشتا بدمنی ده په بدمنی کې روزګار چیرته وی کاروبار په غو باندې هم د ټیکس لګولو یو کوشش کوي لکه نو دغه حواله سره موږ سیمینار غوښته وو چې قبایل هیڅ قسمه ټیکس لګولو لا ورکولو تیار نه دویم دی چې قبایل سره کومه وعده شوی وي کوم انفراستراکچر ډیولپمنټ لپاره فند ریلی شوی او کم د 70 سال نه دی نفسي وارد نه محروم دي او 2018 نه پس دا ان شور شو چې نفسي وارد به ورکوي هغه ته اوسه پورې نه دی راکړی شوی لہذا هغه شې نه غوړو چې کله هغه ولګول شي د غیلوکي حالت ټیکړی شي د کالجز یونیورسيټیز هسپتالونه میډیکل کالجز روډ انفراستراکچر دا ډیولپ شي انډستریز جوړ شي خلکو کاروبار معاشت خشي تنه پس به چرته کوي د خبره باندې سوچ کوي چې ټیکس ورکو کوي نه کوي
په دې سیمینار کې د سوداګرو او صنعتکارانو استاد هم ګډون وکړو د خالد اپریدی په نوم یو صنعتکار مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی زلو کې صنعتونه په دمه دمه د پرمختګ په لوري روان دي او که پر روان بجټ کې قبایلی زلو ته د ټیکسونو نظام وغځول شو نو د قبایلی زلو صنعتکاران به ډیر متاثر شي
او د ډریم ټیکسټایل په نمندګي باندې نن دغه دی ټیکسونه په والا باندې یو سیمینار وو په پښادر پرسکرپ کې پر بلنه باندې موږ هم پکې شرکت وکړلو ډېر جامع خبرې وشولې او په فعلال خصوصا په دغه حالاتو کې چې یو د ملک سیاسي حالات هم نه دي ټیک امنیتي حالات هم نه دي ټیک او په دغه حالاتو کې داسې د ټیکسونو خبرې کول چې خلک ډیر ځل ځپل شوی دي او توان اوس نه لري چې هغه ټیکسونه برداشت کړی شي او هغه ټیکسونه پوزان باندې ومانی کنه په 2013 کې دغه د ټیکس منیسټری یا د اگزمشن د فسیلټی راغله د سره په د قبایلی سیمو کې ډیر زیات صنعتکاری وشول ډیر زیات صنعت راغی کارخانه ولګیدل ډیر زیات روزګار ورسره جوړ شول ډیر خلک په کارو پر روزګار شول خلکو ته د روزګار سره په کومه بای باندې مصنوعات هم ملاو شو بیا په هغه کې یو کال په کال اکستنشن وشول وسی بیا په درشم د جون د 2025 د ختمېدو وخت ټایم دی دا غي په حوالہ باندې دلته د سیمینار شکم شو لو پای کې صنعتکاران موجود وو به شمول دي موږ او که خدا نه خسته دغه ټیکس نظام اوس په د قبایلی سیمو باندې راشي نو دا کم کار چې شوی دی دا کم په صنعت باندې خواري شوی دا کم انډستری چې لګیدل یو دا به بیا واپس د بندیز په طرف لاړ شي د تبایی په طرف به لاړ شي و هغه سیزونو لپاره چې دا کم د فیسلټی یا د سہولت ورکړل شوی وو هغه ټول بندوبست په بیکاره لاړ شي
د سلطان اکبر اپریدی په نوم د جایدادونو او ځمکو یو کاروبار کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې په روانو ناسمو حالاتو کې د وړاندې نه د قبایلی زلو سوداګرو ډیر تاوانونه کړی دي او په کار د حکومت په دوی د ټیکسونو ناپیس کولو څخه ډډه وکړي ګنی دوی به بیا په احتجاج لاس پوری کړي
کلمو دا پراپرٹی بزنس نن موږ په دا ولې سدل ته موجود وو چې چونکی موږ قبایلی سیمه د 13 او یو کال نه د بیروزګاری بغیر کاروبار نه بغیر تعلیم نه بغیر انفراستراکچر نه بغیر د هر څه نه خپل اثر رسوخ باندې خلکو ول ته خپل ژوند تیر کړو د ګورنمنټ د حکومت طرف نه د ریاست طرف نه د غوس رئیس مرسته ملاتړ نه شوی اوس په داسې وخت کې چې هلته چیرته په شل کاله په جنگ کې مونږ تیر کړ اوس هم هلته د بدامنې حالات دي او هلته چې دي بالکل هیڅ کاروبار نشته هلته د آمدن څه ذرایع نشته او خلکو په خپله توګه باندې چې ځانته لږ لږ معمولی معمولی کاروبار روان کړی دی حرکت یې روان کړی دی بلې داسې په غټه پیمانه دی هم نه مونږ د دغه وخت حکومت د غږ نه خبر شو چې هغه په مونږ باندې ټیکسونه لګوي هغه ود هولډن ټیکس دی هغه چې انکم ټیکس دی هغه سیل ټیکس دی دغې وجه نه لکه مونږ په دا شش او پنج کې شو په دا باندې حیران شو چې مونږ دا خپل زخمونه نه دي ګنډلي مونږ له خپل زخمونه باندې پټې نه لګولې مونږ له خپل کورونو کې سنبال شوي نو مونږ له خپل کمرې نه جوړې کړې چې جنگ دی وجه نه خرابې شوي مونږ باندې ټیکسونه لګېږي دغه وجنه موږ د ټیکسونه نه منو نه منلای شو
د وفاقي حکومت چارواکو د دې سیمینار د ګډونوالو د غوښتنو په اړه سر ردی عمل نه دی سرګن کړي او نه تر دې دمه وفاقي بجټ پېښ شوی خو تیر کال چې کله د قبایلی زلو سیاستوالو او د مدني ټولنو فعالانو د قبایلو لپاره دا ډول غوښتنې کړي وي نو د هغې وروستو په تیر وفاقي بجټ کې د قبایلی زلو لپاره د ټیکسونو نه د استثناء حیثیت د یو کال لپاره برقرار ساتلی شوی وو
د
مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی کړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی د روانې غړي د اخري رپورت پر اور ساسه پام را ګرځوم. اسلامی جمعیت طلبه په پیښور پوهنتون کې درې ورځنۍ د کتابونو د میلې تابعیا کړې. بچي مقصد یې ځوانان د لوست او تحقیق اړخ ته پام را ګرځول وو. د تنظیم کوونکو په وینا چې د زده کوونکو لپاره هر کتاب یې 50% رعایت هم ورکړی دی او د ادب ترڅنګ د تحقیق، ساينس او د طب کتابونه هم موجود دي. زده کوونکو لدی میلې نه ګټه هم پورته کړې ده او دې ته خوشاله هم وو. چې نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبريال عظمت علي اشاره کوي.
د مئی پښپګما په خبر پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه لخوا درې ورځې د کتابونو میله پیل شوه. درې ورځې میله کې د پښتو او اردو ادب ترڅنګ د انګریزي، فارسي او د نورو ژبو کتابونه هم ایښودل شوي دي. میلی تا د اسلامیا کالج، خیبر میډیکل کالج او پیښور پوهنتون بشمول د اګریکلچر پوهنتون زده کوونکي هم ورکلیو. د غونډې تنظیم کوونکي وقاص احمد مشال ریډیو ته ویل چې د کتابونو د میلی مقصد ځوانان د مطالعې سره آشنا کول دي. د نوموړي په وینا چې د کتابونو میله کې د اویا او زیات سټالونه لګیدلې دي.
په 50% باندې دلته سټوډنټ ته بوکس میلاویږي. سټوډنټ چې کوم دی دا کتاب نه لري وتی دي. د سټوډنټ او د کتاب په منځ کې ډېر غټ ګیپ راغلی دی. دا غي بنیادی وجه زده غړم چې یو خو ټیکنالوژي دا کم چې چیټ جی پی ټی دا مونږه لیمیټډ کلیو زمونږه ټایم کنزیوم لکه مونږ ته غډیر ایزیلی مونږه دا غړو چې یار مونږ خپل چې څومره ضرورت دي زمونږ کم مټیریل یې مونږه ریډی کولای شو. دویمه خبره سمستر سیستم دی چې باغه کې نوټس ته سټوډنټس محدود دي. اسلامي جمعیت طلبه د کتاب د کلچر عام کولو لپاره د دې بوک فیر انعقاد کړی دی.
د ورلد بینک د کال 2022 د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې 22% خلکو ته د انټرنیټ اسانتیاوي حاصل دي چې لوځي زیاتره خلک خپل وخت په انټرنیټ تیروي چې ورسره د کتاب لوست هم متاثر شوی دی. د پیښور پوهنتون زده کوونکي ګل مشال ریډیو ته وویل چې د کتابونو میله کې د بازار نه په نیمه بیا کتابونه واخسته.
زما په شان کم خلک چې کتابونه ډیر خوخي اغام دلته ډیر په خوشحالي راغلي دي ځکه چې د افورډیبل پرایسز هم دي او لکه قیمتونه ډیر کم دي او په کم قیمت کې چې نارملی مونږ ته یو کتاب ملاويږي په کې هم دوه مون اخلو لګي. ټیکنالوژي په وجه دا نه ده چې د چا کتابونه ویلو لزر نه کیږي یا غستو نظر نه کیږي. مسله دا ده چې ټیکنالوژي په وجه هر شی دومره آسان شو او په کور کې ملاويږي چې څوک بهر وزي نه ورپسې. نو د بک فیر شي دي دلته ټول هغه خلک راغون شي چې چا لګ ډیر هم انټرسټ په ریډینګ کې کنه. نو صحیح خبره ده چې ټیکنالوژي په وجه مونږ ته مسله کیږي اوس اټینشن سپینډ ډیره مسله ده. څوک هم یو پیج نه زیات کتاب نشي ویلی خو دا ګران کار دی. خو زما په خیال د کراوډ چې راغلی دی دا ډیر ښه راغلی دی.
د اسلامي کالج زده کوونکي کرا خان مشال ریډیو ته ویل چې د ټیکنالوژي راتلو سره په ځوانانو کې د کتابونو لوست کم شوی. نو داسې غونډې او د کتابونو میلې د وخت ضرورت دی.
مونږ په خپل از سټوډنټ مونږ دلته راغلی یو بوکس ګورو خو مطلب چې مونږ یو بوک ته وګورو نو زموږ ابل ته شوق پیدا شي چې مطلب دام واخلو. نو زه دا ویل غواړم چې مطلب داسې بک فیر ارینج کول پکار دي سټوډنټس لپاره چې هغوی مطلب موټیویټ شي مونږ وګورو. اوورآل چې کوم دی ټول نه غټه وجه چې د هغه الکترونیک میډیا ده ځکه چې هغه سټوډنټس دا سوچ کوي کنه مطلب چاهي ایکسس ایزی دی هغه مونږ ته فری آف کاسټ ملاویږي نو بس هغه هغه طرف ته زیات تر متوجه دي.
ورلد پاپولیشن ریویو د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د امریکای اولس په نړۍ کې د ټولو زیات د کتابونو لوست کوي. راپور کې ویلي شوی چې د هندوستان اولس په اونۍ کې 2 غنټې کتاب لولي. پاکستان کې هر کال اولس صرف 6 غنټې کتابونه لولي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.